آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه، فرشته ساحه که ما د ازادۍ په صفو کې په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2021 کال د دسمبر په 23 د یوې پریکړې له مخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېده. په ورته وخت کې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وې چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه او په برخو کې کار کوه او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډېر کورني او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي. خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخه له دې فرمانونو څخه څه دي؟ دا ټول بر سره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. هر یو د سیاسي چارو شنونکی قاری عیسا محمدي، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل او همدارس د سیاسي چارو شنونکی محترم حاتف مختار صاحب هم را سره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې بعد سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف زئی او د سیاسي چارو شنونکی خاغلی عیسا قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیر زیاته مننه چې زمونږه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستی. پیل کوو له میرمن کډوخیل نه. میرمن کډوخیل، راځي په لومړۍ برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی چې شاه په شاه دوی فرمانونه صادروي؟ آیا د دوی دښمني له ښځو سره ده او کده د دوی خپلې کړنلارې دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته هم درنګه د پروګرام محترمه میلمنو ته او محترمه اوریدونکو ته. د طالبان کله چې دی واک په لاس کې اخیستی دی، له مغه ورځ نه تر ننه پورې زه فکر کوم ورځ په تر بله دوی د افغانستان ولس سره دښمني را اخیستې ده. دښمني په دې باندې هر کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو نجونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایي باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمني ده. ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده چېرته چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي چې داسې یو اصلا یو مستقل عدلي او قضایي سیستم موجود نه وي یا معیاري خدمات موجود نه وي او یو نامعلومه سرنوشت دی، معنی چې دا خو د مملکت خو اصلا تباهي او بربادي سره مخ دی. ځکه چې دوی که فکر کوي چې دا دښمني له ښځو سره کوي، دوی که دا چا ورته ویلي او مشورې ورکړې وي چې تاسو له دغه زیاتۍ نه یا تاوتریخوالي نه کار اخلئ، په دې شکل باندې تاسې کولی شئ خپل قدرت ته دوام ورکوي یا ولس کنټرول کوي یا له ملي پاڅون نه مثلا مخه ونیسي، دا یوه غلطه مشوره ده. هر څومره چې دوی له ولس سره زیاتۍ وکړي، د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپلو لاندې کړي او همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایل نه شي، ځکه هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري. دا خود په خود باعث دی کې چې یو واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ، او بیا دا ورځ بل لري نه چې په یو دم کې خلک راپورته شي، بیا به هیڅوک مخ نه نیول شي. خو راځو په دې باندې چې ورځ تر بلې چې دوی مثلا داسې فرامیل لټوي، الله سمداغه نیمه علی تیبی ماسسات فعال ولکه په قندهار او په لوی قندهار کې چې دوی ډیر یو پراخه پیسلا موجودیت لري، یا حاکم دی غیب خواترلی هغه ته شروع ده ترلی، او بل اخر وخت کې متوجه کیږي چې څو چابل ورته راپور ورکړي چې بالا باقی افغانستان کې دا وسم پرانستی دی او بدشوی نه دی، نو مغه و چې دا اوس دغه آخري فرمان مصادره که چې دا هم بند شي، نو په دې بندېدلو سره واقعا د افغان ولس د صحتمندي او د سلامتي غم نسو سره کمري او کار شي چې کېږي د دې مسؤلیت نه ده. خو چې مقصد ښځېما نه شو فکر کې په دې باندې به ولس څومره چې خوار سي، ذلیل سي، بیچاره سي، مایوس سي، موږ عمرې به دي بله له غوښتنې نه، له اعتراض انتقاد نه به لاس واخلي او تیر به ورباندې حکومت.
بیرته به هم تاسو ته را وګرځو. میرمنه کډوخیل ورزو، مختار صاحب ته. مختار صاحب، تاسو راته که دا ووایئ چې په دې وروستیو څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز د دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړي دي، خو ایا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او که دغه طالبان جدي نه ګڼي او دا چې طالبان د دغه غبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروايي نه لري او دوی به توپیره دي؟
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان ملت ته اجازه راکړئ چې تر ټولو د مخه په دې فوکس وکړو چې طالبان د افغانستان منافعو ته یا د افغانستان منافعو ته ژمن نه دي. د طالبانو هر دغه حرکت چې د نجونو د ښوونځیو تړل یا د پوهنتونونو تړل او د طب د برخې محصلین بې سرنوشته کول د پردیو د اجنډا او د موخو یو هدف دی، ځکه افغانان من المجموع د دغې نظام نه هغه توقع چې درلود متاسفانه چې طالبانو د دغه توقع پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ورثابت کړ. لبل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلونه د استبداد پر محور څرخیږي، زه په دا اند باور یم چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي. طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري. متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي، ایران همکاري ورسره دی، خو د نجونو د ښوونځي حق د افغانانو حق دی. دا نه په امریکا تر تړاو لري، نه په بل ملک تړاو لري. دا د انسانانو فطري، انساني، سیاسي، اخلاقي، اسلامي او بشري حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. فکر کوم چې ملا هیبت الله اخوند د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرحه لري. دا اوس مو واورېدل چې دوی طرحه دار لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورمنټل ارګنایزیشن یا NGO هم وتړي. غوره لاره دا دی چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی او دغه صف باید پی نشدی طالب ته چې نور پر داسې مسائلو کار وکړي چې افغانستان نور هم انزوا ته وي. زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملا واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري، طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي. خو متاسفانه د طالب الټرنیټیو او بدیل لا تر اوسه داسې یو اپوزیشن مسته نه ده راغلی چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي.
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. بیرته به هم بحث کې تاسو ته را وګرځو. محمدی صاحب ته ورځو. محمدی صاحب، ویل کېږي چې طالبان پر افغان نجونو او ښځو ځکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز ترلاسه کړي، آیا دا حقیقت لري؟
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر باندې طالبان که غواړي چې په دغه سي پابندیو باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي، دا د دو انتهایی سادګي یا په جهالت باندې دلالت کوي. ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا همداسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې. طالب د اسلام په نامه باندې راغلی دا او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې سي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوحا کې، پاغه کې یو همدا دا چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبی مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 3-10 مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جي ته رسېږي؟ خو طبعاً د دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې هم دغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه سمت شمال طرف ته چې روسیا ده او چین ته، دې هیوادونو ته خطر وګرځوي. په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک رالوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیارېږي، انفجار ته هم تیارېږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی دا ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغه سکړونو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم الشان ته مخ ورواړي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنة، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یو پریکړه او فیصله وکړي او دی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځې باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوي دي. په قرآن کې چې کله د الله رب العزت اوامر راځي او الله خپل احکام بیانوي، نو په هغه ځای کې وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی. دلته نر او ښځې دواړه مخاطب دي. د قرآن ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا باسم ربک الذی خلق ولولې، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله، اوایه د خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدی شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابروي، نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی دا تعلیم ته اجازه ورکړی سي، او بل قشر چې هغه مور ده، خور ده، هغه میرمن ده، هغه د مونږ بچی ده، دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتنې لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر رازقین، خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده، او تاسو دلته د روزی تما یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي، نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي، دا کاذبانه شعارونه دي، او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ، ورکه زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی، تاسې مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایي چې طالب دې حق ورته ورکړي. طالب څو ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دې فقط معنی نه جوړیږي، طالب دې د دوه مخه نیسي. که چېرته د مونږ خویندې تعلیم ونه کړي، د مونږ خویندې کار ونه کړي، زه خو وایم نظر نورې نړۍ ته، په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سي. ولی مونږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیم اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي، نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي، فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زمونږ د افغانانو کېږي. څه باندې 3 کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل شوي دي. دا 3 کاله یو لوی عمر ده. په 3 کاله کې دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ اونشو کولای. نو همداسې به 3 کاله به 10 کاله تیر سي، 10 کاله به 40 کاله تیر سي. خو که مونږ او تاسې خپلې ټولنې ته لاسو سي، مونږ ټول افغانان یو، مونږ پوهیږو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوی دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آی ایس آی د ماموریت لاندې تربیه شوی، د هغو ذهنیت هم داسې جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دو مخالف دي. تاسې لاړ شئ د نورې نړۍ علماو وګورئ، مصر ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته لاړ شئ، هغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د موږ افغانستان د ملایان چې د پولې اخوا یې په پا پاکستان لاهور کراچی دی جونو کې درس او سبق ویلی ده، هغه دغه ذهنیت لري چې ښځه د په کور کېني، ښځه دوی داسې ذهنیت لري چې یا د کور ده یا د ګور ده. خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسیږي، ښځه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د ده لور بیبي فاطمه الزهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پوښتنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاد وه، اغو ته نزده کړی کړی دی، اغو ته احترام قائلو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه جی که دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاده، بهترین معلمه، بهترین مربی، بهترین خدمتګاره د ټولنې دپاره، د خپل کور دپاره، د خپل لکه څنګه یوه ښه ده چې ښه اولادونه تربیه کولی سي، داسې یو ښه هیواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې د طالبانو کړنې د اسلام، د قرآن، د شریعت او د حدیث د عنوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاشکې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمونږ په دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب ده او میرمن شینکۍ کړوخې ده دلته دي، کاشکې طالبانو د خوانه هم یو څوک وایي چې دوی کوم استدلال کوي. مونږ خو چې قرآن لولو اقرا پکې راغلي، مونږ خو چې قرآن راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دم پکې لوستلي، مونږ خو چې قرآن لولو یا ایها الذین آمنو لوستلي، یا ایها الناس دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا ساس ملا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا ملا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، ملا یعقوب هم مخالف ده، خینو دا ملا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده او د یو غره په سر کې چېرته ناست ده؟ معلوم نه ده چې انستو که جن ده شتاو کنشتانه او طول دروازی تلید دید. نو پا کاداش ده طالبان هوش تراسی، فکر تراسی، اسلام تراسی در غیر از آن، نو دا ولست به مقابل که راپورته کی
گیه. مننه محمدی صاحب، دغه اختلافاتو تا دو دوی ترمیز اختلافاتو تا بیا هم را وگرزو پا دیر بخنه چه ستاسو خبر پریکاو ما دلتا دغه د اختلافاتو موضوع تا به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافاتو به هم سره خبرې وکو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې، امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار دپاره داسې نور موارد، نور وسایل هم پاتې دي چې دوی یې د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بین‌المللي ټولنه له شروع نه د دوی سره د دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالف وای مخالفات یې ونه کړلو. کوم زر مخالفات هم کرامت څه شوي، دغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان او میرمن خاصتا ومکړه او په کرچن کې مثلا مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوهې پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطعنامه د شورای امنیت نه صادروي د لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکوي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. که نو دوی کولی شي دوی په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت یې کړی وی یا فشار راوسته وی. اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانۍ باندې سفرونه کوي، دغه نه دوی کولی شي په ازبکستان کې که وغواړي ونیسي مګم نه نیسي، یا مثلا قطر ته راځي، یا مثلا امارات ته ځي، یا سعودي عرب ته ځي، یا پاکستان کې تر اوسه پورې کورنۍ نشته دي. او پاکستان جرالان خود د امریکا په خدمت کې قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي هر کار کوي. یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ په څه رقم په عزتۍ باندې، مثلا د طالبان سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی، دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروا بې معلومه دی چې په څه شدت باندې کولی شي. یعنی مطلب مې دا ده چې بین المللي ټولنه په هغه شان چې باید دوی فشار وسه نه راولي. بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق ترمنځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاک هر نمی چې یادوئ، دا په حالت شکلګیري کې دي. دوی د یو بل د یېرې ده چې ما به د طالبان یو بل لمن ته ونلویږي، دواړه طرفو ته رشوت ورکوي، مالي رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوجود د طالبانو شدیده نگرانی لري، اما دغه کوم زیدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه بیتو کوي هغه پریکړې. نو په همدې خاطر زه فکر کومه چې به مللي ټولنه کومه اشتباهي سکل متوجه سوي او شاید په دومره شدت فکر نه کولو، او یم شاید سي شاید همداسې پلان شي ځکه چې هغه توافقنامه همداسې او شاید ایسا تا مشروط نو اتا دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوی نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کومه به مللي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي، اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کېږي هغه ته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده، او دوی سره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده. بالغه که وغواړي اقدام کولی شي، او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، همدارنګه ازبکستان، په دې ډېر ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او دوی ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دوی غواړي دغه د دوی د مثلا د گرفتاری موضوع ډېر په جدي شکل به پروسس شي. یعنې ډېرې مسایل ته یاسي جې کې مثلا دوی په مقابل کې همدا کیس رسمیت پیدا کړي، یعنې یا مثلا دا کومکونه څومره مشروط شي، یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. د ډېر مختلف وسیلی دي چې دوی کولی شي هغه د استفاده وکړي، اما زه فکر کوم چې دوی نه کوي. یا خود منطقوي رقابتونه دي، او بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف چې دوی غواړي د طالبان په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه میرمن کډوخیل. بس کې به بیا هم تاسو ته راوګرځو. ښاغلی اسحاق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره په خبرونه کې شته دی. ښاغلی اتمر، تاسو خبرونه ته راغلی په دغه برخه کې کدا راته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران، دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی سره ډیپلوماتیک اړیکې لري او دوی غونډه سره نیسي، دوی ته څومره د طالبانو درواک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د خزو حقوقونه مهم دي، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي، خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته، درنو مېلمنو ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه نکینه. چین، روسیا، ایران، اگه هوادونه که تاسی یاد کرد دوی ده طالبان و سنی نظام سره تاگو را تاگو راشه داشه لری، دی دوی طرز فکر ده افغانستان ده خلق و ده بشری و حقوق او دی دوی ده تعلیم او اگه مدودیتونه چه طالبان را پودی بانده راوستی، یا آقا قانون اول المعروف چی از طالبان استلاح و خلق هر او راز دیدین کریگی، یا آقای طرز فکر دانه دهی چی دوی ده موارد تا متوجه وسی، یا آقای طرز دید طرز فکر داده چی آقای خپل گتی و منافی دو سنی ده طالبان ده نظام نغوالی. او آقا یاو خو ده ترهگری مسئله ده چه ترهگر دل پا افغانستان پشتون لری، او دا که دیشی پراتون که دودی گاته بخطر که واچه دودی وابدون تا تهدید متوجه که او نا امنی با غصیمو که خور شي. بله مسئله د داعش مسئله دی. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کیږي، او داسې ویل کیږي چې داعش د امریکایانو دخوانه تمویلیږي، امکانات دوی ته د امریکایانو دخوانه ورکول کیږي، او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغو هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې، لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډېر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، اروپا کې، نورو ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه ګذاریګانې کړي دي، او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکي شلو کلونو کې ایران کې 400 میلیارده ډالره سرمایه ګذاري کوي، او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه ګذاري یا د تیل یا د ګازو خریداري دوی د ایران د افغانستان د لارې نه وکړي. او همدغسې د روسیې نه کوم ګاز چې پاکستان ته ځي، هند ته ځي، دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو اوسني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي، تر څو چې هم هغه حرکتونو باندې نظر ولري کوم چې دلته د ترهګري په نوم، د مخدره موادو د قاچاق په نوم، او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اورپکې ځینې چې دوی د دوی هیوادونه تهدیدوي، د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره، حکومت سره، دوی خپل تعامل ساتلی.
ډیره زیاته مننه اغلی اتمر، له ستاسو له څرګندونو نه بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورځو ښاغلی مختار ته. ښاغلی مختار، تاسو دا راته ووایئ چې په دغه د دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لاړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پرېکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی د دغه کله چې دغه پریکړه وشوه، د دغه نه بعد دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوي شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که پوونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیزه نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې د یو ناپیلی متوازن ستراتیژي سیاست په نتیجه کې ونشو توانیدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې دغه ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په منځ کې وي. دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه په داسې یو دوسیه باندې نه ده موافق شوی. که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لاندې کیږدئ او بیا لاړ شئ د دادخور موضوع وګورئ، هلته څه ونشو توانیدلی. دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وښیي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونو پر ولاړ دی. خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا دیو غلط استراتیجی په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او دیو غلط بی‌ځای بی‌معنا استراتیجی په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پریشود، که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي، یو مسؤلیت بیرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي. له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي. که نن موږ د ښوونځیو دروازې تړو، هدف همغه دی چې دېرش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي وو چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې د هغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي. طالب نه مو غوښتنه دا دی، طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي، مسؤلیت طالب ته ګرځي. طالب ونشو توانېدلی د یو بین الافغاني ملي یو ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ، د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ، ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي. که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي، تر ټولو د مخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبانو د خپل سیاسي فشار د دوی په سفرونو ولګي، د دوی پاسپورټونه دې ضبط کړي. هغه ملکونه چې د آی سیاسي عضویت لري د طالبانو سفر دې پرې قطع کړي. خو متاسفانه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او د آی سی سی دغه تاریخ مې لوستلی، دا یو فشار دی او دغه فشار به موقتي وي. طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي. طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي. له بل اړخه که موږ خپل اطراف و اکنافو ته ګورو، دته متوجه شوي یو چې دلته قدرتونو یو حالت بل قدرت منځته راځي، بل قطبونه منځته راځي. چین ځانته یو ځواک دی، روسان ځانته یو ځواک دی. فکر کوم چې په دغه ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي، چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي. د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي. بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي، بلا قید او شرط هر څومره ریزرو کول شي د نجونو ښوونځی د خلاص وي، بلا قید او شرط هغه خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني، نه د افغانستان تاریخ مني، نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني، بلکې هغه خلکو ته طالبان مشروعیت ورکوي. طالبان تبر په خپل پښه نه په خر وهي. نو د افغانستان د ملت نه مو غوښتنه دا دی او د هغو طالبانو نه مو غوښتنه دا دی چې دوی په سخت کې دي، د دغه امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی، د دغه امیر په مقابل کې ستاسو پاسون حق دی. ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. هر هغه
ډیره مننه کاغلی ښاغلی مختار، بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو. په ډېرې بښنه چې خبرې مقطع کوم، دغلته دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي، په دغه به هم سره بحث وکړو، خبرې به وکړو. اوس ښاغلی یوسفزی هم را سره په خبرونه کې دی. ښاغلی یوسفزی، په دغه تړاو د دغه فرمانونو تر شا د ګاونډیو هیوادونو څومره لاس دی؟ آیا دغه خپل یو کس چې خپل مشهور دی او ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالیدلی نه دی، دغه شخص فرمانونه صادروي او د دغه په مقابل کې نور ټول خاموشه دي، آیا دا شخص موجود شتون لري او یا دی کې د نور خواو لاس ده او یا نور خلک دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواو نه د فرمانونه راځي؟
مننه. د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته ده، او کو ګورې طالبانو ټول مشران هم دغه سوي داسې نه دي چې یو دې کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا دې ډیر زیات مشهور وي، خو همدغه مدرسو خلک وي، عاجز خلک وو، یو ناڅاپه قدرت ته ورسېدو، څوک په کیمران شول، څوک په وزیران شول، څوک په کې دار لفتا او د ستر محکمې رئیسان شول. دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډیر مشهور خلک تیر شوي، له دې امله یو څه بیکګراوند او مشکل وی، بالخصوص د نوی طالبان چراغ لیدی په دې کې ډیر خلک څوک نه پیژني.
ښاغلی یوسف زای په ډیر بخنه سره دغه شخص چې ستونی ستاده پټولنه کې نو ولدی یو امیر پتوګه، هر هیواد ځانته میکانیزم لري، د هر هیواد حاکم ک په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته، یو میکانیزم شته، د کله چې یو حاکم په یو ټولنه کې هغه باید ټولنه ته معلوم وي، هغه کاسه د هغه کاسه کړنلارې قانون او هر څه تر وسه درې کال کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده، نه خلکو لیدلی دی، صرف غږ دی چې پورته کیږي، فرمانونه دي چې صادریږي، نور د یو مجهول شخص په توګه دغه پیژندل کیږي.
د موضوع ته چراشو، فرمانونه خو معلوم دي، طرز حکومت معلوم ده، امارات په نوم باندې دوی دعوه کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته. دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته دا شخصیت مهم دا ده چې څه کول غواړي. افغانان غواړي چې د ده پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوالې ټولنې د افغانستان د مسلمانو خلکو د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده، اوس خو لکه حقیقت ده چې ازبکنۍ حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدی سي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډېر ستر دښمن وي هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنه کړي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کېنه او په دې وروستیو کې چې کومه فیصله کړې ده چې د تعلیمي مراکزونه هغه میرمنې چې د صحت په برخه کار کوي، تا داسې پرېکړه ده چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې به د تیرو ازینې مشران په دې تیرو درې کالو کې باید چې کله خپل موقف څرګندولو تر څو دا وښيي چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجینري ښځې ته به ضرورت نه وي، پیلوټې ښځې ته به ضرورت نه وي، هغوی به دا موقف ورکوو چې اقلا د صحت په شعبه کې خو موږ میرمنو ته ضرورت لرو، زموږ میرمنې باید د میرمنو په لاس باندې هغوی ته صحت ورسیږي. نو دا ډول پرېکړې چې اوس کېږي واقعا دا په دې معنی لري چې دلته د دې ملت سره یو ډېر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپله د طالبانو مشرانو د تیرو درې کالو کې چې په نرمه لهجه به یې خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانع کې چې باید دا خو یو ضرورت ده او د میرمنو د طب برخه ده یو وحشت ضرورت ده او د محرم او د پردې پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پخه کېښودله خپلې طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لاره روان کړي چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشحاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري. ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران ده چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې هغوی په خپلو نجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولي دي. یعنی افغانانو لپاره ما وویل چې ضرورت دا ده چې دوی مسایل باید حل شي، هغوی نور په دې نه ګرځي چې احمد دی بچاوي محمود دی بچاوي، هغوی به چې فضل ته عمل وي یو څه د خلکو د ارادې تمثیل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره یعنی مسلمانانو
کاغله یوسف زید د دوی دغه پریکړو دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ د اسلامي لحاظ نه د قران شریف پایتونو هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې تر پردې تر مخې راشي او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان دغه حکم صادرو دغه دلیل لمخې د هغه نه هم. نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نه پوهېږم میکانیزم به زه دلته څنګه پکې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیث او د قران اصول هغه د دې اجازه ورکوي او د ټول نړۍ مسلمانان دی تر مونږ خط اقوا دار مسلمانان دی غوی دی اجازه ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب دا سی فکر کوي چې نړۍ ما سره دمر حکومت په رسمیت نه پیژني په عکس العمل کې دی د پاره چې غوی ډیسټرب کما یا غوی په قهر کما زه دا سی عمل اجرا کوم. تکه یو فکر کې فوکوي چې هغه یو ښه خوشاله کورنۍ یو یو کسب کې دا سی فکر او دماغ ولا پیدا شي چې هر ورځ خپل کور ته مشکل راوړي د کور خوشحالي په خپګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص طالبان او حکومت دی دغه سی یو ډول حالت سره مخ ده. د طالبان او حکومت دی نن اکثریت د دغه پریکړو خلاف دی او دغه پریکړې نه غواړي خدا چې بے وسه دی لکه څنګه چې ملت بے وسه ده دوی هم بے وسه دي. او د شیخ صاحب باغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخیری امر ده او زه یو ډول دا یو ډول فکر وکړ کله انسان سره پیدا شي چې دنیا نو دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوه یم او عقل کامل او عقل کل زه یم. نو تاسو یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې مېرمنې حتی د هغه حقوقو نه چې د مېرمنو لپاره ضروري دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو مېرمنو ضرورت ده هغه هم بندې کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړې چې کیږي د دې تر شا پرته د دې نه چې افغانستان د یو تباهي او بربادي و دا اوس دریو کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډېر وروسته پاتې ده. خلک د مدد فرار کوي اقتصاد نشته ده او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي. یعنی هغوی د خفګان حالت ته درسته افغانان د سترو جګړونو ستړي شوي دي. دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي. خو ملت هم بلاخره دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو تتلی شي چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي
کور ودان ښاغلی یوسف زای بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. مېرمنه کډوخیل څنګه چې ښاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپلو منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري. ځینې کسان شته دي چې د دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي. خو ولې دوی په څرګنده توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي په سرګند نه ښکار کوي او دغه فرمانونو په مخ کې نه دريږي؟
ها باید دوی جواب وای ځکه چې خصوصا هغه چې مثلا په دوهې کې ویل چې خزه به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه. یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکوي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي، مغه یو کس مهمه ده. یوسف زیف صاحب وایي چې مثلا د یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا کوم پوهېږي دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی او یا دا ولس د چا شخصي ملکیت نه دی چې څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولای شي. دا خو یو مسؤلیت دی، دا خو یو جواب ورکول دی د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهمه دي او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي. زه په دې کې موافقه نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشهور دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوسته ده. همدغه به ملي ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي او هغه به دغه وکړي چې بس افغان ته دین په مفکوره سمبال کړي او بس مغدین د دې وزن ځانم په وځي او ما څه ثابت کړ چې موږ کوي ځکه چې موږ د دین خبره نه ځکه چې موږ ته پیغام درس کې غلط تدریس شوی دی او موږ غلط خبرې کیږي. اقوا اسلام او اسلام کله هم ان په اسلام کې راغله چې یو انسان ژوند وشغل لکه ټول انسانیت دې شغورلای او یو انسان د کومل کله کټور انسانیت چې وژلې وي. یعنی موږ هغه د پاره غلط روایت باندې په قران نور ورته مهمه نه ده، فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي هغه چې خپل رقم دی مریض افکار خوند مې یا غلط ده یا به اعتبار ده یا ضعیف روایتي موږ ورته مهمه دي. اما هغه اقرار ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو ترغه ول دخل وسط احکام چې څنګه محمدی صاحب وویل عام دی عمومی دی نرو خزو لپاره دواړه دی او په اسلام کې برتري په اساس جنسیت نه دی چې نر برتر ووسیږي د خزو لپاره بلکې ښځې ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه یې حتانه لري نو دې خاطر زه فکر کوم په دې کې همدغه منطقه استخبارات حتی غربیان هم کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې جای ته راغی د لپاره چې روس په وړاندې وجنګېږي اما کله چې خپل اهداف ته ورسه بیا هغه یو په تروریست بدلېږي همدارنګه افغانان د افغانانو ژوند مهمه نه ده په میلیون ها مړه شو د شوروي په مقابل کې او همدارنګه د غربیان یا د ناتو موجودیت په افغانستان کې په اخر کې ورځ کې موږ قربان یم دغه مدرسې چې په پاکستان کې جوړ شوې همدغه سمیع الحق او پیغام مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن خپل ویلي چې تر 15,000 جنګیالي موږ افغانستان ته لیږلي ولې دي لیږلي اته په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منسټر کېږي خو په افغانستان کې وخت جلکې ومصفته نشي تللی دا ټول استخباراتي لوبه ده دغه ټول سیاسي فشار ده دي ټول هم دغه تطمیع کول دي ټول هم دغه بینالمللي برنامه دي چې په یو مظلوم ولس باندې تطبیقي کی او خاص یو ولې قرباني دي ځکه چې نیمایي نفوس چې حل شو دا نیمایي نفوس خپل خود په خوده فشار لاندې راځي یا پر اټلنک کې به دغه رقم انسانان بلیږي کمر به سواد پاتې شي هم یو ستر جنجال ده او که افراطی تربیه شي هم بل ستونزه جنجال دی د دې قربانی اول قربانی خو افغانان بیا منطقه او فرا منطقه دی مطمئنه نه اوسې غربیان خوشاله نه چې دا په منطقه کې به ور بلیږي خو دی په امن کې نه نه ټکنالوژي له برکت به ستا قربا هم بربادي خواته روان دي نو دا ټول ستونزې دي چې مثلا افغانستان سره لاس پر
مننه میرمن کړو خیل
او منطقه او به ملکو له فقط څنګه سلبي دي او کله کله ځینې د دروغ هم در دې موږ سره کوي
ډیر زیات مننه میرمن کډوخیل اغلی اعتمار آیا په افغانستان کې دغه د خزو د انجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه دا به بسنه وکي دغه فرمانونو د درولو د لپاره او بیرته د زده کړو د دروازو د خلاصولو د لپاره او یا د سنور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه دغه بحرانی وضعیت نه راووزی
زین افغانان دا خبره کوله چې طالبان هغه طالبان نه دي لیکن کله چې طالبان وخت ورسېدل تاسو ولیدل چې دا هغه نه بدتر شي او تر دې درې کاله پورې خلک همدا چیغ وایي چې طالبان سمیږي طالبان خلک سره مینه لري طالبان د نجونو د مکتبونو دروازې خلاصیږي همیشه به دا خبرې کېدلې نن موږ اغه اخیری میخم د چونو د زګلو پر تابوت باندې وهل او اوس موږ پیږی چې نه خبره بل رقم ده خبره دا نه ده هغه کسان چې د طالبانو د پاره سپیناوای کوو هغه کسان چې د طالبانو د پاره رابیګری کوو اوس راځي چې د خلکو ځواب ته وایي چې دوی د غدرې درینیم کلم تم دینم باندې طالبانو ته زمينه د دغه ظلم د دغه بربریات د دغه ستم اجازه ورکړه بل خبره دا ده چې یوسف زای سره ته وایم افغانستان 30 میلیونه نفوس لري 30 میلیونه د دې بندگان نه دي بلاخره هغه صبر او حوصله سرته راځي موږ په خپل تاریخ کې په 300 کلن تاریخ کې دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زور په ټوپک په برچه راغلي دي هغه ساقط شوي دي له منځه تللي د نظام ستنې ولس ده که ولس تاسو سره ونه درېږي نظام د دوه شپو خبره ده او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته چې دوی د یو لوی پروژې د استبدادي استعماري امپریالیستی پروژې یو برخه دي لیکن کله چې د هغه امپریالیستی او استعماري قدرتونو اهداف سرته ورسیږي بیا دوی د باطلدانی کاغذ دي یعنی تاسو په دې باندې یقین وکړئ او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو د پاره د یو خدمتګار حیثیت لري د خلک حاجت پوره کړي خدای په قران شریف کې حکم کړی، دا حکم دی چای امیر ای سلطان ستا ته وایم چې تاسو د خپل د ولس د حاجت مندان حاجت پوره کړئ. تاسو بل علاوه د دې نه چې د هغوی حاجت نه پوره کوئ، د هغوی حق خوري، د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسو هغه قربان کړئ، د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د 50 کالو د 40 کالو حق دی هغه ورته نه ورکوئ، د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس خپل خپه خپل غوږ خپل سترګه د لاسه ورکړی تاسو د هغه حق نه ورکوئ. نو تاسو څه رقم مسلمانان یاستئ؟ غیر د دې نه چې تاسو د یو پروژې دپاره کار کوئ، او هغه پروژه معلوم دی چې په پاکستان کې دغه د پاکستان اوسني حالات هم علت همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ، په خپل ولس زړه ونه خوږاوه. دوی لاړل د جنرالانو خبرو ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو. د اوسني د طالبانو د حکومت هدف همدغه دی چې دلته مدرسې جوړې کړي، 45 زره مدرسې جوړې کړي، او د هغه مدرسې هلکان او هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه سنبالي. دا د یو لوی پروژې یوه برخه دی. خلک دې ځان په دې باندې پوه کړي. زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدلی چې واقعیتونه باید وپوهېږئ. په واقعیتونو باندې که تاسو واقعیتونو باندې پوه نه شئ، موږ به 40 کلونه همدغه حالت کې تېروو.
مننه آغلی اعتمار د څرګندونو نه م د خپرونې وخت ډیر کم پاتې دی، په بخښنې سره چې خبرې مې ستاسو هم قطع کړې. ورزو ښاغلی مختار ته په د خپرونې په وروستۍ شېبې کې کلنډ راته ووایئ، د دغه سې حکومت چې په فرمان د فرمان په سر صادروي او خلک یې ناراضه دي، د ټولنې نیمایي برخه فلج ده او د فلجېدو په مخ روانه ده، دغه سې حکومتونه به تر څومره دوام وکړي؟ دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځنی اختلافات به نور څومره زیات شي؟ میرمن کډوخیل، که تاسو دغه پوښتنې ته ځواب راکړئ، ځکه چې فکر کوم ښاغلی مختار نشته، دا یې مهرباني.
ها معلم، دا مربوط دی ده چې څومره به ملي ټولنې دوی ته حوصله کوي، همدارنګه افغان ولس د دومره د ظلم او زیاتي څومره نور برداشت کولی شي. زه فکر کوم هر شی یو حد لري او هر شي چې خپل حد زیاتش په اخره د حوصله لبرېزه کیږي او خلک مجبور یو پاتسون لپاره یو مقاومت لپاره هغه وخت بیا د تدریس سخت تمام شي. خو یو بل لاره هم شته ده، مربوط ده چې خپل هغه څوک چې داوا کوي چې مخالف دي د حرکتونو یا د فرامین دي یا د سختګیری او ځکه چې موږ پیږو چې د خپل د بقا او د قدرت په خاطر دا کوي، نو دوی باید لاس په کار شي او د فرامین مخه ونیسي. کدی ودې ما خوونی سي فکر کوم دا به یو مثبت اقدامي له داخله باندې راسانته وي او د دې امباجي په قدرت کې پاتې شي، ام ولس پر راځي او بل اخر ولس ته د ګډون او د مشارکته او د خبرو کولو وخت پر ورکړي شو حل سبا آسان شي. غیر دغه فکر کوم چې اتم ته ناورین سخت شي، موږ عمر پایل به ډیر سخت وي، زریا روسته باندې ان تغییر بدل.
ډیر زیاته مننه اغل کډوخیل، د خبرونې وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو، فقط په ورستۍ او شیبو کې هغه اتمار په ورستۍ سرګندونې مل راتلند وکړه. دغه صحی سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورستر بل شمیرې ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي، آیا دغه شمیرونه اخوا به دوی نور څه کار وکړي؟ ځکه د افغانستان صحی برخه د فلجېدو په حال کې ده، یا دوی خپل غبرګون خپل اګواخ دوی روخانه کی
ورې هغه ترتیه د پورې چې او اعلان ورکي ان کول لري مرسته خپل ودري، لیکن دا مونږ پر مونږ ول دغه سی او حاکم ظالم نظام ته سرخ کته کوچاغه په خپل بچیانو باندې په خپل لورګان باندې هغه رحم نکي. تاسو اوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو سل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جنکیان درس و سبق ویل دا بند شوي دي په دې کې 2000 قابله وي په دې کې 9000 نرسان ټریننګ کېدي په دې کې 600 فیزیوتراپیستان وو په دې کې 450 انستیزیست وو په دې کې 1000 تنه پروتز ډاکټر د غاښونو نو دا ټول مجموع تاسو حساب کې تر 15000 پورې رسیږي دا نو د تاریخ یو ډېر لوی ظلم دی چې په دې وطن باندې چې په خپل اولاد باندې موږ کوو نو نظام خو دومره ظالم دی چې خپل اولاد باندې د تعلیم هغه تعلیم چې د دې ښځه د دې لور بیا لاړ شي نارینه ته او نارینه د دې د ښځې د اولاد د زیږیدلو عملیات نارینه وکړي آیا دا زموږ تاریخي شرم نه دی موږ د دې نه زیات وشرمیږو یعنی دغه نظام بیا د اطاعت وړ دی زموږ غږ په ولس باندې دی
ډیره زیاته مننه د قدرمنو میلمنو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره ګډون وکه باسي را سره وکه تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي په صفو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدله مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بلیونی مو خدای ملشه
ډیر و وکړی بزمال مرګ وروسته ما پشه ایر باندې وای ایر دونه شای دینی په دې پوشی چی په فلمی داله مانو لګولې و مهرونه سوچ جبا د پښتو وی زبیا ماهر بنکړی پښتانه زما لا دونه نوی روح